انا ستار فروغ تاسي هم ستړي مسي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش ډله د زوال په حال کې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور مسایل هم تیړو تر خبرونو وروسته. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدریستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې وي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم سوی دوسیه پرانیستلې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدریستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه وویل تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ سوی.
That mission is not yet complete.
تر اوسه دغه ماموریت نه دی بشپړ سوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی سي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت پخپله تامین کړي او له خاورې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحد ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. په اوس وخت کې شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په افغانستان کې دی را دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د وسلولو طالبانو او د امریکا ترمنځ د هغو خبرو یوه عمده مسئله وه چې شاوخوا لس میاشتې یې دوام وکړ. او په تیره سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې په عکس العمل کې چې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 2000 تنه پکې ووژل سول دا خبرې لغوه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي محل ویش سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات دغه څرګندونې تیر ماښام وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسمشرۍ یوه کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د دغو محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړ او له دغه کمیسیون څخه یې غوښتنه وکړه چې دغه بهیر سمدستي ودروي. خو زبی سادات وویل دغه پریکړه د دې کمیسیون د رهبرۍ په اکثریت سوې. شغلی سادات د ځینو لورو هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بیا وځنډېږي وویل کمیسیون تر ډېره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نیټه چې د اقرب درویشته مده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو. خو مونږ مشروط بللې وې چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته د رای ورکوونکو راکړي، د کاندیدانو ناظرین همکاري وکړي پروسه کې. خو اوس هم مونږ نهایي کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب په درویشته مده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په پام کې د لومړنۍ نتیجه د راتلونکي پنځشنبه پر ورځ چې د لړم یا اقرب درویشتمه ده اعلان او وروستۍ نتیجه د قوس پر 15مه اعلان سي. د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په شارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال سوي چې ورسره عواید هم د پخوا پرتله زیات سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاني پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دورځي په اوسط ډول تر لس کلو زیات په عواید زیاتوالی راغلی دی. د ګمرک د ټول سهولتونه په تورخم ښارګوټ کې د ښاروالۍ ادارې له لوري برابر شوي دي خلکو ته، مسافرینو ته. اوس څلورویشت ساعته باروړونکي او عام خلک تګ راتګ کولی شي.
د تورخم دروازه څه کم دوی میاشتې مخکې د ځینو مراسمو په لړ کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پکې ګډون کړی و پرانیستل سوه. خو له هغه وخت راهیسې یې د 24 ساعتونو پر مخ د پرانیستل کېدو په وړاندې د ځینو ستونزو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه یې چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم سوی دوسیه پرانیستلې ده. ایران وایي دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکونکی رابرت لیونسن پیران کې کوم عدلی یا جرمی قضیه نه لري. هغه زیاته کړه دی و له درک سوي کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیې پرانیستل یوه عادي مسئله ده. د امریکا متحده ایالاتونو د لیونسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالره جایزه ټاکلې ده. نوموړی د 2019 کال د مارچ پر 9مه د ایران له کیش تفریحي ټاپو څخه د کتنې پر مهال اترې تم سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل سوی، خو ایراني چارواکي وایي چې په دې اړه خبر نه لري. تهران یوازې دا منلی چې د دې هېواد انقلابي محکمې ملګرو ملتونو ته د لیونسن په اړه یوه خلاصه دوسیه اچولې ده. د ایران انقلابي محکمه معمولا هغه دوسیې څیړي چې تورونه یې د جاسوسۍ، قاچاق، ارتداد او د ایران د اسلامي رژیم د پرځولو پر مسئلو راڅرخي. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یوه کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یوه موټر ته نیولی و. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله د وسلوالو له یوه پټنځای څخه نامعلوم شمیر هغه کسان ونیسي چې تر تعقیب لاندې دي. د پولیسو ویان کلیم قریشی اسوشیټډ پریس خبری اجنس ته ویلي په موړ کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د پیش مسؤلیت سم د لاسه چا نه دی منلی. پرون په بل پیښه کې د پنجاب ډیر غازی خان ته نږدې پر یوه پوسته د موټر سایکل سپرو وسلوالو په حمله کې څلور کسان وژل سول چې یو پکې پولیس، یو لاروی او دوه مشکوک وسلوال دي. وسلوالو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی یې پولیسو د درولو اشاره ورکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او کانقره له دغې معاملې لاس وانخلي، شایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. رابرت اوبراین له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ترکیه به د دغو بندیزونو اغیز احساس کړي. د اوبراین اشاره هغو بندیزونو ته وه چې د ده په وینا د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په ملاتړ به تصویب سي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ناټو دغه دواړه متحدان د روسیې د هوایي مدافع ضد توغندیو سیستم ایس 400 چې انقره له روسیې پیری سربیره د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ګډون پر یو لړ مسایلو په خپلو کې اختلاف سره لري. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانیس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هېواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمی نتایجو پر اساس یوهانیس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري بیوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لرې سوې په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ سي. دانچیلا د ولسمشرۍ ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 13% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانیس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ما ته هم مهمه ده. ما د نورمالې رومانیا لپاره رای ورکړه. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله لرم نن دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 48% وه. که کوم کاندید ونه کولی سي د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رایې وګټي، دویم ځلي انتخابات به د نومبر پر 24مه وسي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش ډله د زوال په حال کې ده.
پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
په بل راپور کې اوري چې د ننګرهار نوی امنیه قومندان وایي چې د زورواکو په وړاندې به له رحم څخه کار نه اخیستل کیږي.
ټولو پولیسو ته چې په ننګرهار کې اوسېږي هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه اختطافي په دې خلکو باندې هیڅ نه رحم پکار نه ده.
حکومت وایي که هوایی شرکتونه د ملکی هوایی چلند لخوا د ټیکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې ایران په بوشهر کې دویمه اټومي بټي جوړوي. دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو، د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر ورکوي. هغه ډلې چې په لومړي سر کې په همدې ولایت کې راوټوکېده او امریکا یې هم د ځپلو لپاره تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو د مور په نوم یاد سوی د دې ډلې پر یوه مرکز راغورځولی و. آیا داعش ډله په ننګرهار کې د بشپړې ماتې تر حده ځپل سوې؟ په دې اړه نوریاس نوري راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په ننګرهار ولایت کې چې یو وخت د دې ډلې اصلي مرکز و ماته شوې ده. مسعود اندرابي دغه څرګندونې پرون یک شنبې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله په دې ولایت کې ماته شوې، مرکزونه یې له منځه وړل شوي او کوم یو مرکز یې که پاتې هم وي هغه به هم د خلکو په مرسته له منځه یوړل شي. خغلی اندرابی دغه راز وویل چې د دې ډلې وسلوال په وړو ګروپونو کې ځانونه په ننګرهار کې دولت ته تسلیموي او په نورو ولایتونو کې به هم د داعش وړې ډلې له منځه یوړل شي. د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له دې څرګندونو مخکې د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د ننګرهار ولایت ډېرې سیمې چې هغه په سلو کې 15 یادې کړې د داعش او وسلوالو طالبانو له حضوره پاکې شوې دي. ښاغلی میاخیل هغه سیمې چې تر اوسه پکې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې فعالې دي داسې په ګوته کړې.
اوس ننګرهار تقریبا 15% د طالب او داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیانو کې او دغه د سپین دغه په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه له نږدې څاري او په تیر کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر یوه مهم مرکز د بمونو د مور په نوم یو بم هم غورځولی و، د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغې ادعا په اړه چې داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې له څرګندونو ډډه وکړه. خو دې اژانس د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نظر راخیستی چې ویلي دي د دې ډلې غړي ورخطا شوي او ځانونه دولت ته تسلیم مې وی. خوګیاڼي وویل چې د شنبې په ورځ هم د داعش 22 وسلوال په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په دې وروستیو میاشتو کې سخت ځپل شوی او پر دې سربیره چې په سوریه او عراق کې خپل ځان اعلان شوی خلافت نړیدلی، تیره میاشت په سوریه کې د ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي په وژل کېدو سره هم دا ډله ډېره کمزورې شوې ده. د فرانس پرس په لیکنه که څه هم د البغدادي او په افغانستان کې له داعش سره د تړلو وسلوالو چې د داعش د خراسان څانګې په نوم یادیږي ترمنځ اړیکه تل مبهمه وه، خو د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼی وایي د البغدادي مړینې هم د دې ډلې د قوماندي او کنټرول تشکیلات مختل کړي دي. ښاغلي خوګیاڼي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سر لدی چې د بغدادي لمنځه تل د داعش په ډلې باندې تقریبا تاثیر غورځولی دی. دوهم موضوع زموږ د امنیتي قواو پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
د امنیتی چارو کتونکو خی دغه داله مختلف لور ورزوی خو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي چې په دې برخه کې باید له دقت کار واخیستل شي او په هر اړخیز ډول د وضعیت جاج واخیستل شي. ښاغلی اعظمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
داعش تر فشار لاندې دی، نظامي فشار لاندې دی، مګر په هیڅ صورت په دا معنا نه ده چې متاسفانه دا ګروپ یې د منځه ولاړ شي په هغه شکل باندې. زه فکر کوم چې اوس لا هم ډېر زیات حد ته اړتیا شته چې طرف ته د ستیشو وکړه نه افغانستان د خاورې څخه پاک شي.
ښاغلی اعظمي دغه راز وویل چې که په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي ښایي داعش هغه ډله وي چې د سولې له بهیر سره مخالف یا ناراضه وسلوال له دې ډلې سره یو ځای شي او د افغانستان راتلونکي له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعش ډله ځپل سوې ده. په ننګرهار کې مسؤولان وایي د ولایت په اکثرو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف اوس هم پوځي عملیات دوام لري، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د امنیت د کمزوري یو علت په دې ولایت کې د پولیسو کم تشکیل دی. دوی دا څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړې دي. روح‌الله انوري ورباندې راپور لري.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نوی قومندان ډګروال ایمل نیزی د معرفي په غونډه کې ول غړي سیمې د دولت لوسلوالو مخالفینو پاکي کړی او اوس یادو سیمو ته هر سړی تګراته کولې شي.
ټول ولسوالۍ ته شپه او ورځ دولتي مامورین ولسونه تګراته کولې شي. چرزام ولسوالۍ هغه ته نیمز مو قوتونه رسیدلې دي سونه چې ورکیږي او ان شاء الله چې د شهزاد ولسوالۍ په ټوله امن کېږي او امنیتي توسعه وکړي. داعش تقریبا نور په نګرال کې خطر دی. نور کم تورستي مختلف ډلې چې هلته دي ان شاء الله دا هغه وغه ځاله به ختمیږي او نګرال ولسونه به یو مطمئن امنیت لري.
په یاد غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ویل د افغان ځواکونو لخوا په ننګرهار کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره پیل شوی عملیات ډیر بریالي دي او تر هغه به دوام وکړي چې څو ننګرهار له ټولو وسلوالو مخالفینو پاک کړي. په ننګرهار کې د داعش ټغر ټول شوی دی. یو شمیر وړې ډلې پوښیوي او هغوی د تسلیمېدو په حال کې دي او پاتې نورې چې فکر کوي نورو ولایتونو او سیمو ته تک سره به ژوندي پاتې شي د هغوی خلاف به هم عملیات پیل شي او هلته به له منځه یوړل شي. خو د ننګرهار ولسونه او د ولایتي شورا استازي بیا وایي د مرکز جلال آباد په دننه او د ولایت په نورو برخو کې د امنیت کمزورتیا یو لامل هم د پولیسو د شمیر کموالی دی. د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له وزیر وغوښتل چې د نورو وزیرانو په څیر دي یوازې ژمنې نه کوي بلکې دوی تدید د پولیسو شمیر پوره کړی.
هر وزیر هر حکومت د تګار مرکړې د تلاشه نور دوه باندې باندې کار کوم. هر وزیر د خپل وخت کې لس لس فیصد کار وکړي تشکیل به اوس پوره شي. څو کولای په دې کې زیات څه نه وو په دې کې د ننګرهار خلک تاسې خپل حق وړي.
د کورنۍ چارو وزارت هم مانی چې د پولیسو شمیر کم دی او دوی هم هڅه کوي چې دغه تعداد زیات کړي. د ننګرهار نوې امنیت قومندان ډګروال ایمل نیزه بیژمنه کوي چې په ولایت کې به د زورواکو او قانون ماتونکو مخه نیسي او قانون به پلی کوي.
د ننګرهار بالخصوص د جلال آباد یا زموږ ولسوالیو د خاراتو امنیت چې تر کوم حده پورې موتاتور باندې باندې پیګو کال ته اختطاف ده کال ته قتل ده کپاغیزه کې قاچاق بہت مخدر دي کو وغیرہ 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 ټول پولیس وتا چې په ننګرهار کې اوسېږي هر هغه ظالم هر هغه قاتل هر هغه اختطافي په دې خلکو باندې هیڅ نه ورحم پکار نه ده.
د ننګرهار نوې امنیت قومندان په داسې حال کې په ننګرهار کې دنده پیل کوي چې د ولایت یو شمیر ولسوالۍ له داعش او نورو وسلوالو یو څه پاکې شوي. خو د جلال آباد ښار په دننه کې وخت ناوخت په پولیسو او عام وګړو غلچکو او بمی بریدونو او د قانون څخه سرغړونو د خلکو ژوند تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د هوایی چلند اداره وایي که هوایی شرکتونه د افغانستان د ملکي هوایی چلند لخوا د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. افغانان هم شکایت لري چې هوایی شرکتونه د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د مسافر ستونزو او د الوتکو ستونزو ته په پام ټولو کورنیو پروازونو ته نوې بیې ټاکل شوې دي. د دغه ادارې بیان قاسم رحیمی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه اقدام د مسافرو له شکایتونو وروسته شوی دی. د ښاغلي رحیمی په خبره هر هغه شرکت چې له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
هر شرکت کې
هر شرکت چې د هوایی چلند د ملکی ادارې له نرخنامې سرغړونه وکړي موږ د هغې کړندارې له مخې چې په دې برخه کې شته له سرغړونکي شرکت سره قانوني چلند کوو. نمایندګۍ او شرکتونه چې د ټکټ خرڅولو امتیاز لري او ټکټ په ګرانه بیه پلوري موږ اقدام کوو چې امتیاز یې سلب شي.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي شبیر احمد او د هرات ولایت اوسیدونکي پرویز نظری د هوایی شرکتونو د پروازونو د ټیکټونو د بیساری پورته کېدو په اړه آزادي راډیو ته وایي هوایی شرکتونو د آزاد بازار او د لوی لارو د نامنې نه په استفادې سره د پروازونو د ټیکټونو بیې دوه برابر لوړې کړې دي.
قیمتي ټیکټ تیاره ده بدخشان
د ولوتکی ټیکټ په ولایت کې ډیر پورته ده سره د چیلې بدخشان تر کابل نوې امریکایي ډالر ده خو شرکتونه د آزاد بازار نه په استفاده په یو سلو ډیر ډالر پلوري
خدا اریانا افغان هوای شرکت د خبرونو مسؤل عبدالمتین فراست ازادي رادیو ته وویل دغه شرکت په ټول هیواد کې د هوای چلند ریاست له نرخنامه سره سم خپل ټیکټونه پلوري
زموږ رسمي دفترونه په ټول هیواد کې د هوای چلند له نرخنامه سره سم ټیکټونه پلوري خو څوک چې په بازار کې له دوهم او دریم لاس څخه اخلي ممکن ګران وي
د ملکی هوای چلند د ادارې د بیان د معلوماتو پر بنسټ د نوې نرخنامې په ټاکلو کې د شرکتونو اقتصادي وضعیت او د مسافرو ستونزې په پام کې نیول شوې دي د قاسم رحیمی په خبره کوم مسافر چې له هوای شرکتونو شکایت لري کولی شي دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزو ته رسیدنه وشي
هر هموطن مو کې شکایت ناشی از
هر هیواد دوال چې شکایت لري کولی شي د هوای چلند ادارې ته راشي چې ستونزې ته رسیدنه وشي
د ملکی هوای چلند اداره دا هم وای چې دغه تصمیم د اریانا او کامیر د هوای شرکتونو د استازیو په موجودیت او د هوای شرکتونو د عملیاتي لګښتونو په پام کې نیولو سره نیول شوی دی خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړې لمخې باید د 1,844 محلونو رای بیا شمیرل سی وای خو د انتخاباتو کمیسون د 1,000 محلونو رای بیا شمیري کمیسون وای په انتخاباتي قانون کې د نوي تعدیل له کبله په دې تړاو د ټولو پریکړو صلاحیت دواړو کمیسونونو ته ورکول شوی دی خاطر پر دې سو نور تفصیل
انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون پریکړه کړې و چې په 44 ولایتونو کې به د 1,844 محلونو رای بیا شمیرل کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په 1,225 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده دغه کار اوس یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون وایي په انتخاباتي قانون کې د نوې تعدیل له کبله د رایو د بیا شمیرنې په تړاو په دې برخه کې واک دواړو کمیسونونو ته ورکړل شوی دی اوس هغه څه چې د پام وړ دي هغه دا دی چې آیا انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون چې 1,844 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره مشخص کړی دي د همدې 1,225 محلونو له ډلې دي یا نه د یاد کمیسون د ویان مرستیاله زرمینه کارګر دوی تر دا مهال مو 4 مکتوبونه د انتخابات خپلواک کمیسون ته استولي خو له بده مرغه هغه محلونه چې مونږ د بیا شمیرنې لپاره په ګوته کړی مونږ ته یې ځواب نه دی راکړی چې څه وخت به یې بیا شمیرنه پیل کیږي د انتخاباتو مخکنی قانون یوازې د شکایتونو کمیسون ته اجازه ورکوله چې د هغو محلونو د بیا شمیرنې بهیر مشخص کړي چې اړتیا لیدل کیږي خو د دې قانون په تعدیل سره اوس د انتخاباتو کمیسون هم کولی شي د شفافیت په هدف د رایو بیا شمیرنه وکړي د انتخاباتو کمیسون د هغو محلونو د شمیر د زیاتېدو دلیل چې بیا شمیرنه پکې کیږي شفافیت په ګوته کوي د دغه کمیسون وین علي افتخاري د یکشنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل د وی تخنیکی موندنې ښیي چې ځینو محلونو بایومټریک درلودو خو د نتایجو فورم نه درلود د بایومټریک دستګاو حافظه نه درلوده دستګاو معلومات په کامل ډول نه دی اخیستي یا تکرار شوي له همدې امله د تخنیکی ټیم او د کمیسون رهبری پریکړه وکړه چې دغه محلونو رای بیا وشمیرل شي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې له دې ټولو جنجالونو سره سره بیا هم کمیسون شمن دی چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اعلان شوې نیټې سره سم د عقرب په 23مه اعلان کړي خاطر پردیس آزادي رادیو کابل
مننه چې آزادي رادیو اوري
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د انتخاباتو په درشل کې د نتایجو اعلان هسې هم ځنډېدلی ښاغلي عبدالله په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې خپل نظران یې په یو اړخیز ډول د رایو د شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه ایستلی دي واشنگتن پوست د ښاغلي عبدالله هغه خبرې راخیستې دي چې وایي په هغه صورت کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې د ده ناظران حاضر نه وي نو د انتخاباتو نتایج به هم مشروع نه وي ورځپاڼه لیکي ښاغلی عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې د ولسمشر اشرف غني شریک دی په انتخاباتو کې د ولسمشر اصلي سیال هم دی ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر غني د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه خپل نظران نه دي ایستلي خو ځینو نورو کاندیدانو هم د دې پروسې په اړه مایوسي ښودلې واشنگتن پوست د مطلب په دوام لیکي د افغانستان د ولسمشري انتخابات د تلې پښپګم نیټه تر سره شول، خو د نتایجو اعلان یې د تورونو، اختلافونو او تخنیکی ستونزو له کبله څو ځلې ځنډیدلی دی. د اوسنی مهال ویش له مخې ټاکل شوی چې د دې انتخاباتو لومړني نتایج د لړم یا عقرب د میاشتې په درویشتمه نیټه اعلان شي. د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې هم په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې ده او لیکي چې د عبدالله دا اقدام د تلې د شپږمې پر انتخاباتو چې هسې هم د خلکو د ګډون کچه پکې ډېره کمه وه او د دوو سیالو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ له دوامداره ناندریو ډکه وه، د ابهام یوه نوې پرده غوړولې. د ډیلی میل مطلب زیاتوي عبدالله چې په تیرو دوو انتخاباتو کې هم ناکام ګډون کړی و او د خپل سیاسي بقا لپاره هڅه کوي، په وار وار د سلګو نظر رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي تمه وه چې د افغانستان په ځوانه ډیموکراسۍ کې به د 1998 کال د ولسمشرۍ انتخابات تر ټولو پخوانیو هغو پاک وي، ځکه بایومتریک دستګاوې چې یو جرمني شرکت چمتو کړې وي د دوه ځلي رایو د استعمال مخه نیولی شي. ډیلی میل په پای کې لیکي چې د انتخاباتو روانه لانجه دا احتمال زیاتوي چې افغانستان به یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو په څیر د بحران پر لور ولاړ شي.
او وسمه یو بهرنی مسله تعقیبو. په داسې حال کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله سوې، تهران په بوشهر کې د دویمې اټومي بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. دغه تاسیسات چې د روسیې په مرسته جوړیږي، ایراني چارواکي په بشپړېدو سره د برېښنا د تولید ظرفیت زر میگا واټ بولي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
ایران بوشهر ته نږدې د اټومي دوهمې بټۍ د جوړولو کار پیل کړ. په دغې پروژې سره به چې د روسي انجینرانو په مرسته جوړیږي، د ایران اټومي تاسیسات لا پراختیا عمومي. دا خبر د ایران دولتي ټلویزیون د هېواد د انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر په حواله پرون ورکړ. په بوشهر کې د اټومي انرژۍ لومړني تاسیسات چې د روسیې د اټومي ټکنالوژۍ په مرسته په 2011 کال بشپړ شوي، د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې لخوا په کلکه انڅارل کېږي. تهران وای د بوشهر دوم اټومي بټۍ او دریم ریاکتور بچ د جوړولو پلان ترتیب شوی. هر یو د دې ظرفیت ولري چې زر میگا واټ برېښنا تولید کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحی پرون د بوشهر د دوهمې اټومي بټۍ د جوړېدو د رسمي بهیر د پیلېدو په مراسمو کې چې تصاویر یې له دولتي ټلویزیون خپرېدل وویل، اټومي قدرت داسې با اعتباره برېښنا تولیدوي چې د هرې دستګاه د تولیدېدونکې برېښنا اندازې له 11 میلیون بیرل تیلو سره چې ارزښت یې په کال کې 600 میلیون ډالره کېږي برابره ده. صالحی اټومي صنعت د قدرت سرچینه وبلله ویل،
صنعت هسته‌ای میتواند بالقوه منشأ اقتدار باشد.
تهران په داسې حال کې په بوشهر کې د دوهمې اټومي بټۍ د جوړولو د پیلېدو خبر ورکوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. تهران په دې وروستیو کې وروسته له هغې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنو په شا کېږي چې واشنګټن د 2013 کال په مې کې له دغه تړون ووت او پر تهران یې بېرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران له دې مخکې تر ځمکې لاندې په فورډو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید د پیلېدو خبر ورکړی و. تهران د اټومي تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، برېټانیا او جرمني تورنوي چې په دې موده کې نه دي توانېدلي چې هغه زیانونه جبران کړي چې د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد ته رسولي دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر صالحی پرون یو ځل بیا پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ او ویل دا دوی نه و چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي، بلکې نړیوال قدرتونه په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغه زیاته کړه دواړه لوري باید کړو ژمنو ته وفادار پاتې شي.
د حقیر په نامه وريدون کې د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي، تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وصله ول طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبري پیل کړي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نه سمي ولا حلمي تندر لیکلي، له لوړ پوړو مقاماتو غوښتنه لرو چې د پاکستان په سفارت کې ویزه په ډیرو مشکلاتو سره لګیږي، باید اسانتیاوې پکې رامنځته شي. جعفری لیکلی کې د انتخاباتو پر سر لانجه شروع سي ولس به زیانمن سي. مولوی محمد ابراهیم له کندهار نه لیکي څومره چې د انتخاباتو نتیجې ځنډیږي هغومره به دغه پروسه د بحران خوا ته ځي. نور باید نتیجه اعلان سي. خپلواک صافی د لغمان د عالي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان څخه سم د بسوګۍ واده جوړ سوی دی. محمد خان خیاط د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي چې د لشکرګاه او چنجیر ترمنځ سړک څو ځایه مات سوی دی. مسؤول کسان دې دغه سړک جوړ کړي. او شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلي دلته د زنانو دپاره د تفریح ځایونه ټول د زورواکو لخوا لاندې سوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې شي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په امریکا کې چې پرون خبره سوه دا خبره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهال ویش سره د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په شارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال سوي چې ورسره عواید هم د پخوا په نسبت زیات سوي. په جوزجان کې د لومړي ځل لپاره له طبیعي ګازو د 24 میګاواټ برېښنا د تولید دستګاه پرون په فعالیت پیل وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې تریتم سوی دوسیه پرانیستل سوې ده. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجنپور سیمه کې پرون په یوه کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د پولیسو یو ویاند وایي چې په مړو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او که انقره له دې معاملې لاس وانخلي ښایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. د البانیا، شمالي مقدونیا او سربیا صدراعظمانو ژمنه کړې چې د خپلو هیوادونو ترمنځ د تولیداتو د لیږد رالیږد او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کېدو به په خپلو کې همکاري کوي. په رومانیا کې د انتخاباتو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو له مخې ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام پیل سي د انصاف پلټه کې پروګرام سره اورو.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت نه د سمی الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله کېږي چې د معلولیت حقوق یې نه دي اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سمی الله او ورپسې به د ښاغلي فضلي څرګندونې واوري.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم د څه دی؟
نوم یې سمی الله ده.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل د څه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده که نه ده زه په 1995 کال کې زخمي شوی یم.
خا
په 1995 کال کې زخمي شوی یم. نو په 1995 کال کې دا کتابچه هم راغلی ده. دا د ما د معلولیت او وروسته سوا بیا نو د هغه راپسې زه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته هغلته ما جواب کړي چې حیات نه ده راغلی او دا کار نه کېږي. دا دغه ستونزه ده وروره.
په څه شي کې زخمي شوی یې؟
وروره زه د سړک د غاړې مین داسې الوتی زه خپله مکتب ته په لاره وم تقریبا په یو وخت کې ما عمر چې تلس کال وو مکتب ته پلاره وم چې بم چاودنه وکړله زما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې نو دغه ستونزه وه موږ ته اوس د مالیات کارت نه جوړېږي جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي درې کاله اوس تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل
دا چا تصدیق کړی دی بعضې ادارو تصدیق کړی هغه فورمې مرمې د خلاصې کړي
بله وروره دغه د شاده او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي دا به اسناد ته جوړي اول به ورسې دغلته دغلته به بیا پورمې در کړي امنیت ته بلاړ چې امنیت پورمې در کړي دغسې خو مستوفیت ته ځي نورو جوې ته ځي دا ټول کار مې خلاص کړی ده
اوس څه شی پاتې دی
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي
تا ویل د پکتیا د ولایت نه
بالکل د پکتیا ولایت نه نه
بالکل د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه هلته د مراجعه کړي
بالی ورو دا د شهدا معلولینو ریاست ما ډیر مراجعه کړي دا وخت پنځه ما لسم دریم او ما زه داسې ورځم هر وخت دغه ورځم خو بس جواب کوي نه
په سترګو سو وینې کوم زره کنه
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده په دې باندې خو یو څومره وینم ځکه چې دا بچرې خوړلې وې او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه داسې سم شی نه ښکاري لږ لږ پې ښکاري
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق یې پاتې دي
یاره که درته ووایم وروره ما غوندې نور خلک هم شته دي خو ځینې وو کتابچې ور پاتې شولې بیخی وین اولل زین را واخیستل ساسی واسیتی لره لیکنه پیسې تی رکړی بل کار وکړه دی غو کار سوی دا د موږ را دی څوک څوک لري نه یا پیسې نه تیری دی غو کار نه وسای
تا ته دا مسؤلین سوی چې دا کار به کله کیږي
ما ته دا سوی واسیستا کار ایو مخکې خو راته ویلې چې نمبر را ناخسته وو شل شلم اورز باندې براسي شلم اورز باندې زه ورغلم یی کار راته ونه کراته ویلې چې دا د کابل نه حیات نه راغلی کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا ملینو ته
هغه سو ویلې درته
هغه ته زه ورغلم هغه ما ته ویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کیږي د پکتیا نه کنه د وزارت ته باید پیشنهاد وشي موږ بیا حیات دراسته وو هغه ته به بیا د تاسې ټول کار په یو ځای باندې کیږي بیرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم هغه د مهدینو شهدا او رئیس یې وو دا بدل شوی وو سرپرست رئیس یې وو نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي زه بیا تا ته زنګ کوم خو ټیم تېر شو تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم کار نه ده راته شوی
په دې موضوع څومره وخت ووتو
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې خو هغه څه وکړله منډه دامنډې څه وکړې اووه نوي کال هم ووته وروره دغه د اوس اته نوي کال د اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده او تاریخ ما نه ده کتلی دومره وخت وو تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتل چې دا کار نه کیږي
مشکل د څومره دی مشکل د زیات دی اقتصادي مشکل د څنګه دی
ولا وروره که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي و طرف نه درک لګېږي ځکه چې زه پخپله معیوب یم معیوب به کوم کار وکولی شي زه پخپله دومره علم نه لرم درس مې ډېر نه ده ویلی او اقتصادي مشکل بیخي ډېر ده که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې ما ته حتی خپلو ممګانو چنده وکړله دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګریوان یم زه او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ما ته حکومت وکړي او دغه د مشهدا معلم ریاست یو څه مرسته راسره
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لوایاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه جناب فضلی صاحب د ډیر ولایتونو نه آزادی راډیو ته معلولین او د شهیدانو کورنۍ ټلیفونونه کوي چې فورمې مې اخیستې او کتابچې مې په لاس لري لیکن څو کاله کیږي چې دوی ته حقوق نه دي ورکړل شوي په دې سکه ستاسې نظر غواړو
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګی رامنځته شوه موږ د بررسی وسط سال په پروسه کې کابو 6 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي راتون کې دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې شپږ میلیارد افغانۍ شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسېږي.
ډیر زیات تشکر کور ودان.
سلامت
اوسئ. سلام.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و موریدل چې د پکتیا ولایت یو معلول سمیوله ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت اسناد په لاس لري، خو څو کال کېږي چې د معلولیت میاشتنی حقوق نه دی اخیستي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې د معلولینو د حقوقو لپاره کومه بودیجه چې په پام کې وه ډېره برخه یې د مالیې وزارت اجرا کړې او په لومړي سر کې به د هیواد پنځه اویا فیصدو معلولینو ته چې مستحق ګڼل شوي حقوق ورسېږي او د پنځه فیصدو نورو به د کال تر پای پورې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0928 8920.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونی د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولی دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاره د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نو شانې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ تاسو پیغامونه په امانت سره خبرو، او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما وایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
والسلام من الله توفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بتاع خبركم بزعب الله ولا يتزخ بش منزل ورسالي زخ بش على خير ولكل الزخ تا خبر بجدنا بلتو بش منزل ورسالي كيف بيغرق كيف بشتمن برتوائي بيغرق كيف بسطلعي بشا وزمي ده پیغام آزادی سلام علیکم.
السلام علیکم. سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته بیا هم پیغام د سفیدم وارث سره خیر انده خسته دي ساز نه عدل تا یو کس دا دي او د رحیم په نامه باندې نوایي چې د پلار نوم او د لاجان دا تقریبا د دفنځي استقالو دا د هر چا وروري یا زوی یا خپلوان زما غوري نو په دې شماره دې اړیکه ونیسي 0 و 0 1 1 0
بیا هم شماره تکرارو ما صفر و درې صفر دوه یو دوه یو صفر صفر نو هر چا که عبدالرحیم وروري هغه وي نو زما دې شمارې ته د زنګ وکړي نو نور رختم نه نیسم وارث ترحیم نه خدای خبر.
سلام علیکم، زه محمد نبی یم فراه ولایت څخه. ما ورور ابراهیم جان چې دا اولس کاله کېږي چې د کوره څخه د راکه دی چې هیڅ معلومات نشته، نه د مرګ او نه د ژوند. نو څو عمر مخکې په ازادي راډیو کې داسې یو اعلان خپور شوی و چې محمد ابراهیم په اړه یو چا معلومات درلودی. په بده مرغه هغه ګران محترم ورور خپل د ټلیفون شمېره نه ده ویلې په هغه پیغام کې. نو که چیرې زما غږ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورور اوري چې دا پیغام یې ترې ایښی و، نو د مهربانۍ د مخې دې بیا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، خپل د ټلیفون شمېره دې پرېږدي یا دې مستقیم زما سره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمېره ده 011 9 9 10 0 1 9 9 9 10. نو محمد ابراهیم تا اولس کاله کېږي چې زموږ صبر ورځ درکنه لرو د فراه ولایت اوسېدونکی دی، د بالابلک ولسوالۍ د پلی ځنګل د کلي. نو د پلار نوم یې محمد عید دی، زما نوم محمد نبی دی، زه یې مشر زور یم. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالرازق خرمانی یم، د وایمه ولایت د واشیر ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې. زه پیغام پرېږدم په واشیر کې، دلته موږ یو نفر پیدا کړی دی تقریبا دا داس کال به کېږي چې زه دې سړی دی چې په دغه واشیر ولسوالۍ کې اوسېږي. هر مسلمان ورور کې په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي. دا اوس مې نومېږي خو په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي. چپر وه 1 2 3 4 5 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جنت ګل کبال د فراه ولایت خاشتیز ولسوالۍ د خوسته کې اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور دی، ورور ته د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر زاد وازادي چې زنګ ولی خو موږ هغه نمبر ونه نیوی. نو دغه زما نمبر کچیر چې هغه سړي ته ورکړي یا کوم معلومات مو ته وڅ 5000 افغانۍ جایزه لري. او دغه نفر چې ورته چې لونګ نیمېږي په تندي کې شین خال دی، د حاجي خیرام زوی دی، یو ورور یو درامان نیمېږي، یو قدس نیمېږي، یو پیدا محمد نیمېږي، یو جنت ګل نیمېږي، اکاخیل دی، عجیبو دی، عجیرامان دی، شانزار دی، عبدالستار و استاد دی، عجیرامان دی. نو که موږ ته معلومات راکړئ نو ډېر به خوشحاله شو. دعاګانې کوئ. السلام علیکم ورحمت الله.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس برا سو دوهمی برخه ته چې پاره کیستا سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورو کې پسی ګرځي په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم، زما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په وګو کوم دا ګنګ دا سره خېل دا دا ستورې جونی دی سنه غونځ جونی دی سره خېل دا چیرته خواہش کون چوسی چیتا ملومات خاطر سر موتا ملومات روک ہو گیا موز لمبار سپر ہو سب اسپے گیا گریاتیا اسپے گیا گئی جائے مو لمبار دو سلام.
السلام علیکم، میمنیه د ولایت د غیثار ولسوالۍ. اول د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود، د 12 کال کېږي چې ورک دی او د یولا چخړه ګوته کته لورو شانې ده. هر سړی کې هم په دغه معلومات لري د داوود نامې په دغه شماره کې مو ته زنګ ووي. سپر و سپر چلور یو سپر دری دو پنج و داود جمعه زوی دی د عظیم و د عبدل ورور دی د دولس کاله کیږي چې ورک دی په هر چا ته چپاتې په دا شماره یې تماس ولیدو.
الو السلام علیکم. ما ورته د شمشتین په نامه ده درې کاله کیږي چې ورک ده که چا ته پته وي په دا نمبر چې په اویا
بریا. السلام علیکم. زه محمود لاله کیمون ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام خدمت ما تر محمود ظاهر دا ول ساتل سکاله وکي چې نه درک سوې د خبر کو نه د دې ځخ وخت چلے چاته پاتې په دا نمبر دې ما ته زنګ وځه ته څه نه راو سي پرو سلور سو پنځوس نیوش سلور سو اتاتې سي پرو سلور سو پنځوس نیوش سلور سو اتاتې دا زما نمبر.
انسانی مہربانی لمحے یو سلو سلویش دریس او نش فکر دا تلیفون بلش نارا دا سپر وسا و پنزا یو سلویش دو اتیا اویا او چه هر تا دا پاها مشت معلومات را که خوال شرین نگی در لاسه که. سلام
علیکم. دا بادغیس و علایات دا غادس و لسوالیت خد گلچین دا خیریت خد زحمات تر کوما ما یو الک دی دا پنځه کال و پنځه لس میاشې کېږي چې بیا درکه سوی دی که هر دو صورت یې درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه مونې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه شپږ اووه صفر نه دوه واره صفر د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې ما درکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته یې نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي ډېره مهرباني صفر اویا پنځوس اته سوه شل شپېته دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کې او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا دا د ننګرهار اوسېدونکی ولس اتلس کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه زما پیغام باید نشي چې هر څوک یې اوري او یا مړه زم په حتله باندې هر څوک معلومات لري په دې نوي موبایل نمبر باندې ما ته زنګ وهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا خان. السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښ د ازادي راډیو ټولو وروڼو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار نه زما یو دوست سره چې له ډېرې بس شپږو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه اووه او پنځه دوه سلام شمېره او صفر اووه څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېشم شمېره صفر اووه صفر شپږ او صفر نه یو
و پنده هاو دوا دیر هلمن دیمه چیز ما پیغام نشر کی.
بله سلام علیکم، زمانم پلوشه دی پتیا ولت ولایت تیگردی سکرم و ساله و شدون کیم. زمان یه ورو دا چرا کلش کلو عمری دا سمیولان میگی کم خیدانی هم دیوشی لگه لگه گرار آغا دی دا و دا ضرور میاشت کیږي چې بیدار سلا هر چا ته بلون پاتې زما سره د پټیش میرا اړیکه ونه چې پروس او انداز را ضرور سو او سو سمویخ شپیک سوا شپت نو سم سلام مانه نما کا پیغام نشه کړ.
السلام علیکم، زه صفه کولا خبره کوم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم او ریدونکو ته د لغمان ولایت فرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان پرانته کې زمونږ بندیان دي، درې کاله بیخي هېڅ معلومات مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پاینده‌خان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسی توری باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې مغکین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کوي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زادی وعلیکم پر هلون ولایت بولند سیمه څخه تاسو سره پاړی کېما. زماره کاکا یو ویلی چې نن یې اسمت لاره د پلار نوم یې ګل احمد دی، پنځه لس کاله عمر لري، تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نادر کسوی دی. که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ ووهي. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر، شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان شه.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلام، زما یو زوی د اشرف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت له فرزاسه د مدرسې څخه له پښتو یا لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کې په الله کې زما دی په دغه پروا بیا څلور ته بیا یو نه دوه ګټه اتاته یو دوه توره شمېره ده. صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه بېټلا بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام داری ورورک کارسلیز مازاگا ولی ازادي راډیو د لارې څخه موږ یو دوست قریب شناخته دی ورک دی. تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی، د کور نه براکه دی، ایران ته اوښتي دی، ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته نه دلته معلومات شته. شمس الله نمیر د پلار نوم یې باوجین دی ښه، او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې موږ دغه شرینی د خپل شرینی د لاسه کې زموږ سره یې کوي. یا څوک معلومات لري یا زموږ سره خپله ژغه اوري چې موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي، ځکه چې کور ته څوک نه شته. یوازې دا غدای وو کور پر دغه لاړو هغه دم ناشته. موږ شمېرې دې څه پروا یو ولس او نه څه درې پنځوس نه څه اووه پنځوس، او دا بل شمېره به څه پروا پنځه څه پر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه. دا بل شمېره د سیمه دوه لږ سیم شمېرې دې موږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. کور مو ودان.
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرې دو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
لشکرګاشر او
جننور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان وای
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.